کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشحال اوسئ. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1401 کال د عقرب د میاشتې 26مه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 18مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو لومړی دا رپورټ اوریدلی سئ چې د انتخاباتو کمیسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج په ټاکلي وخت اعلانیږي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو د څرګندونو پر غبرګون کې ویلي دي چې افغان حکومت او ولس ته تیار داور د مړي درناوی کړی او په درناوی یې پاکستانی چارواکو ته سپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو ریاستي وزیر شهریار افریدي تیره ورځ تور ولګوئ چې افغان حکومت ورسره په ننګرهار ولایت کې د نمنل سوي پولیس چارواکي اس پي طاهر خان داور د مړي د سپارلو په لړ کې ښه چلند نه دی کړی. افغان حکومت تیره ورځ په تورخم کې د هغه مړی د قومي مشرانو او مخورو په بدرګه د پښتون تحفظ غړو او د طاهر خان د داور کورنۍ ته وسپاره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد پوځ پاکستان حکومت پر ځای وزیرو قومي مشرانو او د هغه د کورنیو ته د مړي په سپارلو اندېښنې څرګندې کړې. د پاکستان پولیسو پښتون افسر طاهر خان داور د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې پر 14مه په اسلام آباد کې تښتول شوی و او د شنبې د ورځې ناوخته یې مړی د ننګرهار ولایت د دوربابا په سرحدي ولسوالۍ کې د ډیبرن کښت ته نږدې وموندل سو. د طاهر خان داور مړی د جمعې په شپه ناوخته د پېښور په حیات آباد کې خاورې ته وسپارل سو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پکښې ګډون کړی و او لسګونو کسانو پکښې برخه اخیستې وه. په ترکیه کې محکمې شپږ کسان د استنبول په هوایي ډګر په برید کې یې د لاسته روزلو په تور د عمري قید په سزا محکوم کړي دي. په دې برید کې چې په 2018 کال کې سوی و لږ تر لږه 15 کسان پکښې وژل سوي وو، د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادا کړې وه چې برید هغوی کړی دی. د اناتولیا دولتي خبري اژانس په راپور کې ویلي وو چې په دې کسانو کې د پلان سوو قتلونو او د ترکیې د اساسي قانون نه د سرغړونو تورونه لګېدلي وو. په دې بریدونو کې 160 کسان ټپي سوي هم وو. چارواکو همدغه ورځ په برید کې 26 نور مشکو کسان پرته له کومه جرمه خوشي کړي دي. د 2018 کال د جون د میاشتې پر 28مه درې وسلوالو کسانو چې اټوماتیک وسلې ورسره وې په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر برید وکړ. یو دمې په خلکو ډزې وکړې. هغوی د جګړې پر پای کې خپل ځانون پورې تړلي چاودونکي مواد وچول او ځانونه ووژل. یوې نړیوالې اختصاصي محکمې د کمبوډیا د پخوانی مارکسیستي رژیم دوه لوړ پوړي چارواکي په کمبوډیا کې د 1990 میلادي کال په لسیزه کې د خپل ظالمانه قدرت په دوره کې د بیګناه انسانانو د قتل عام او سرکشۍ پر جرم مسؤول وګڼه. د رپورټ خلاصه په دې رپورټ کې اورو.
محکمې د کمبوډیا پخوانی جمهور رئیس خیو سامفا چې 80 کاله عمر لري او د خمروش د ډلې بل مشر نونچی چې 92 کاله عمر لري نن د جمعې په ورځ د بشریت ضد جنایاتو کې مجرم وګڼل. په دې کسانو د وژلو، د خلکو د ورکولو، په زور د خلکو غلام کولو، شکنجي او په مذهبي، سیاسي او قومي لحاظ د خلکو زورولو تورنول. په هغوی دا تور هم و چې د ویتنام او چام د قبیلې خلک یې په ډله ییزه توګه وژلې دي. دغه دواړه کسان د خمروچ د کمونست ډلې تر ټولو جګپوړي مشران غړي دي چې لا هم ژوندي دي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د یمن حکومت او اوسي یاغیان موافقه کړې ده چې په سویلن کې د سولې په خبرو کې به برخه واخلي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفټ ویلي چې د پلان له مخې به دواړه ډلې ډېر ژر په یمن کې د جګړې ته پای ته د رسولو لپاره غونډې ته حاضر سي. ښاغلي ګریفټ ویل دي چې دا د یمن لپاره په غربي نړۍ کې تر ټولو غریب هیواد دی، یو مهم فرصت دی. د ملګرو ملتونو د چارواکي وویل چې د یمن خلک سیاسي حالت سخت ضرورت لري ځکه چې هلته خلک نږدې دي چې د کاتۍ سره مخ سي. ښاغلي ګریفټ ویل حوثي شیعه یاغانو او په نړیواله سطح پېژندل سوي حکومت همدارنګه موافقه کړي چې جنګي اسیران به هم خوشي کوي. د هند جنوبي برخې طوفان ځپلی دي او لږ تر لږه 13 کسان یې وژلي دي. طوفان چې سخت باد او باران ورسره مل و د خلکو کورونه یې رنګ کړي او د 80,000 نه زیات خلک یې بې کوره کړي دي. دغه طوفان د ګاجا نوم ورکړل سوی دی. د تامیلناډو په ایالت کې خلک ځپلي دي. دا به پېژندنې د ادارې مسؤلینو ویل دي چې په طوفان کې د باد صورت چې په سات کې 90 کیلومتر شو. چارواکو هم دا رنګ کمنیونکو ته خبرداري ورکړې دي چې سیمې ته د نږدې نه ورځي او همدارنګه یې زرګونه خلک په نازاینو ته انتقال کړي دي. او په پاکستان کې پولیس وایي چې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. پولیس ویل دي چې برید د پاکستان د کراچي په ښار کې شوی دي. د پولیسو یو افسر امیر شیخ ویل دي چې برید د کراچي د قیدابات په سیمه کې شوی دي او چې د خلکو ګڼه ګڼه پکې زیاته وه. د پولیسو دغه افسر دا هم ویل دي چې د خلکو د سړک پر غاړې میوې او نور شیان خرڅول چې چاودنه وسوه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو پولیس ویل دي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. در نورو دونکو په مخکې د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د انتخاباتو د څار ادارې وایي اندېښنه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به یو ځل بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو اعلان وځنډوي، خو کمیسون وایي هڅه کوي چې نتیجې به په ټاکلي وخت اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو د څار یو شمېر ادارې اندېښنه لري چې که د ټاکنو خپلواک کمیسون پر اعلان شوې نیټه د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیلې خپرې نه کړي، نو دا کار به د جمهوریت سر د ټاکنو په برخه کې د دغه کمیسون په وړتیا ناوړه اغېزه وکړي. د آزادو عادلانه ټاکنو د څار د ادارې پیپا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ولسي جرګې د ټاکنو د رایو د بهیر ځنډني حرکت ته په کتنې اندېښنه وښوده چې ممکن کار یو ځل بیا د دغو ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان د ځنډ سبب شي.
دا چې پایله اعلان شي د پرې معنا نه ده چې هغه به نهایي پایله وي. هغه وخت ته پکار ده چې هغې ته رسیدګي وشي او تر څو رسنۍ پایلو ته لاره ورکړي او هغه د منلو وړ وګرځي. دوم قدم کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي چې یو درسن عمل نیټه ده، او دا تر څو چې کمیسون دیتا چمتووالی نیسي لږ تر لږه ځینې هغه عاجل اصلاحات باید رامنځته شي. موږ له بعد همغه چې وخت له کمک سره مخامخ یو او نه توانېږو چې یو درسن عمل ته په ټوله معنا باندې آمادگی ونیسو. هم ژمه یو خان ده، هم د پارلماني ټاکنو دغه غځېدل عدل عمل ګرځي، حتی د ولسمشرۍ ټاکنې هم وغځي. نیټه
د ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکی وایي که د ټاکنو کمیسون په ډېره چټکتیا سره کار وکړي نو ممکن د 2-3 ولایتونو پیلې د لیندې په دوهمه اعلان کړی شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مهال ویش له مخې ټاکل شوی و چې د لړم په 19مه د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان شوی وې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله دا اعلان وځنډو او د 2 ولایتونو ټاکنو لومړنۍ پیلو اعلان د پاره د لیندې دوهمه او د کابل ولایت د ټاکنو د اعلان د پاره د لیندې 10مه ورځ وټاکله. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د وای مرسیال سید زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا کمیسون اوس هم هیله لري چې د ټاکنو لومړنۍ پیلې به د ژمنې سره سم په ټاکلې نیټه اعلان شي. ښاغلی سعادت ویل که چېرې 2-3 ورځې ځنډ راشي نو علت به د پیلو د شفافیت په خاطر وسي.
کوشش تر ډېره بیده په دور روان دی تر څو وتوانېږو په دغه پروسه کې چې څومره دقت نه کار واخیستل شي او تور سپینې رایې سره جدا شي او د ټولو کاندیدانو هغه شکونه هم لرې شي، دوی ټول قناعت وکړي. په دغه موخه که چېرته 2-3 ورځې ځنډېږي هم دغه ځنډ نسبت د دې څخه چې هغه په بیره سره ترسره کېږي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وایم مرسیال د جمهوریت سره د ټاکنو د مهالویش په اعلانولو کې د ځنډ پاړه چې تیره اونۍ د دغه کمیسیون رئیس یې په 2-3 ورځو کې د اعلانولو ژمنه کړې وه ویل چې د کمیسیون چارواکي لا هم د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې له اساسو سره په دې مسله په سلا مشورو بوختي چې دغو سلا مشورو په پای کې به مهالویش اعلان شي.
یعنی تر اوسه پورې خو دا شاوخوا 15 میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته پاتې دي. دوه میاشتې نور هم وخت دې لپاره لرو چې د تقویم د اعلان دپاره، اما کوشش دا کوو چې څومره کولی شو دا یو په دې کې دقت صورت ونیسي او هڅه د دې کوو تر څو دقت د سرعت قرباني نه کړو او داسې یو تقویم ولرو چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره ته په کتو سره د پلي کېدو وړ واوسي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د حمل یو دیشتمه د جمهوریت سره د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. تر اوسه جمهور رئیس محمد اشرف غنی سربیره په هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شهدا محمد عبدالی دغه ټاکنو کې درېدو ته چمتووالی ښودلی. ځینو رسنیو د جمهوریت سره پر روان ټاکنو کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د ملي امنیت د شورا د پخوانی سلاحکار محمد علي پتمر، د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر محمد عمر داوزی د درېدلو په اړه هم خبرونه خپاره کړي، خو په خپله دغو درېوانو احتمالي نوماندانو په رسمي ډول د خپلو د پخلی نه دی کړی. همداشان د افغانستان لوی سیاسي ائتلاف هم ویلي چې ژر به د جمهوریت سره ټاکنو ته خپل نوماند نوم اعلان کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. امریکا د سعودي عربستان د اولسو چارواکو په خلاف اقتصادي بندیزونه لګولی دي چې ګومان کیږي د جمال قاشقجي په وجلو کې لاس لري. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې لیکنې کولې، د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل سو. دا خبره په عین ورځ خپره سوه چې سعودي عربستان اعلان وکړ د هغو 50 کسانو د اعدام امر ورکړه سوی دی چې د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. په داسې حال کې چې په دغه پیښه کې د ولیعهد محمد بن سلمان لاس لرل یې رد کړي دي. د امریکا ژغ خبریالی سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د سعودي عربستان د خبریال او د امریکا د اوسیدونکي د وژل نه شپږ هفتې وروسته امریکا د سعودي د 1200 چارواکو په خلاف نوي اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې په دوی کې د شاهي دربار او د سعودي حکومت غړي شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هیدر نوورت د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون د سعودي د لوړ رتبه مامورانو په خلاف به نور اقدامات وشي یا نه وایي.
We regard the announcement that they made as a good first step. It's a step in the right direction. It is an initial investigation finding. It is important that those steps continue.
من دغه اقدام چې دوی وکړه د یو خل لومړی ګام اخستلو په هیڅ غنو، دا په صحیح لور ادګام پورته کول دي. دا د لومړی و تحقیقاتو نتیجه ده. دا مهمه ده چې دغه اقدامات د بشپړ حساب کتاب ورکولو په لور دوام ولري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جوبیر نوویلی هغه کس چې په سعودي عربستان کې د ورځنیو چارو سره سروکار لري، د قونسلګرۍ د وژنې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نووی:
Absolutely. His Royal Highness the Crown Prince has nothing to do with this issue. In fact, the National Security Advisor in the US said this. This was a rogue operation. We have a better sense of what happened.
په قطعی توګه ولیعهد محمد بن سلمان د دغه موضوع سره هیڅ ارتباط نه لري. حقیقت دا ده په امریکا کې د ملي امنیت مشاور وویل دا یو نا اعلامه عملیاتو. موږ هغه احساس لرو چې څه واقع شول. دا هغه کسانو چې له خپل قدرت نه زیات څه کړي وو او د خپل اختیار نه زیات څه کوي، او دغو کسانو بې ساري غلطي کړې ده او دوی به د دغه اشتباه قیمت ادا کړي. سعودیانو ومنله چې خاشقجي وژل شوی و او ټوک ټوک شوی و، مګر وی نه ویلې چې مړی چیرې دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جالوس اوغلو په ګډون منتقدینو وویل د سعودي څارنوال کافي اقدامات نه دي کړي. مولود جالوس اوغلو وای:
In today's statement, it had been said that there are measures taken against people who ordered the killing. We think that all of those steps are positive but insufficient.
په نننې بیان کې نو ول شو چې د هغو کسانو په خلاف اقدام شو د چې دغه قتل امر ورکړی دی. موږ فکر کوو دغه ټول اقدامات مثبت دي مګر کافي نه دي. په کار د هغه چا چې امر ورکړی دی او چا چې دغه امر پر ځای کړی دی باید څرګند شي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څرګنده کړې ده چې د دغه قتل په ځواب کې به پر ریاض باندې د امریکا د وسلو په پلولورو باندې غور وکړي. ځینې څارونکي بیا وایي امریکا ته پکار ده چې په دې باندې غور وکړي. د نړیوال اقتصاد لپاره د سعودي عربستان تل مهم دي او د هر هغه څه مخه دې ونیوله شي چې د دغه شاهي دولت د بې ثباتۍ سبب کیږي. د واشنگتن د انسټیټیوټ د غړي ډیوډ پولاک نوای:
We also believe, or at least I believe, that the alternative to MBS in Saudi Arabia
منګ په دې عقیده یو یا لک تر لږه زه په دې عقیده ما چې د ولیعهد محمد بن سلمان علال بدل یقیني نه دی او کېدای شي ډیر خراب وي. د بشري حقوقو پلویان دغه ناوړه قتل او د مړي ټوک ټوک کولو ته د امریکا بین المللي عکس العمل د ښودلو غوښتنه کوي او وایي په قونسلګرۍ کې د یو خبریال وژل د دهشتګرۍ سره برابر دی چې احتمال لري په لوړه سطحه امر ورکړ شوی وي.
امریکا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنو اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د نارینه وو په نسبت زیاتره ښځې د شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. دا چې د شکرې ناروغي څه ډول ناروغي ده او په افغانستان کې څومره کسان په اخته دي، په دې باره کې مو په کابل کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر حفیظ الله وردک سره مرکه کړې. هغه وویل
بله، د شکرې ناروغي یو سندروم دی چې دا څو سیمپټومونه یا مرضي علامه لري په بیلو بیلو برخو د بدن کې. دا تاثیر په ټول بدن د انسان کوي، خو که موږ معاینه کړو شکر دا به د یوه لازم حد نه جګ وي. او ډېر طریقې دي دي چې مثلا د لوږې د مرښت په حالت کې او دا شکر باید څومره وي، یعنی خپل فعالیت اغه دوده یا غذا شهان چی دی خوری او دی آیا سپورت کوی که و نکوی، دی بلقوه خطر دی شکر دی مریضی که قرار لری. او پا افغانستان که دغه مریضی چی زیاده شویه چو عوامل لری. اول پا مرمنو که یو لعوامل داده چی معمولا دی حمل پا وقت که دی مرمنو وزن زیاده گی، د شکر مریضی ورته شکر یې په وینه کې زیاتیږي چې دوته جستیشنل دیابیتس وایي. او له دغو مېرمنو نه وروسته په ټول د څلورو کالو کې 40% دی په مریضۍ د شکر اخته کیږي. نو او بل دا دی چې په افغانستان کې د خپله تغییرات چې د خوړو په سیستم کې راغلي دي، دا پاپ ډرینکس لکه پیپسی، کوک، نور دغه خواږه جوسونه، مخصوصا چې کاربونیټ دي په دوکې بوره ډېره زیاته ده.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو ویل د غذا په برخه کې مهم وویل چې اکثره فرزن په بعضو شانو کې چې شکر لکه کوک و نور د بورې خواږه شان مو یاد کړل، مګر اکثره خلک دي چې فرزن دوی د شکرې یا د بورې څخه هم پرهیز کوي او دوی خاص شکر نه خوري. آیا دا په کورنۍ پورې اړه لري چې کوم شخص په دې ناروغۍ باندې اخته وي داسې انتقالیږي، یعنی ارثي یا جنیتیکي تاثیرات لري چې فرزن اکثره خلک دي چې شکر هیڅ نه استعمالوي مګر دوی په هغه لوړ لیول باندې شکر لري؟
بله، په دې کې یو له عواملونه جنیتیک یا ارثي عامل هم شته. یعنی که هغه کسان چې په شکر اخته وي د هغوی ماشومان د هغه هم کیدای شي د دې خطر سره مخامخ شي. نو د دې په خاطر هغه په مخصوصا هغه باید ډېر محتاط اوسي. تاسو یو له دې خوړو نه وریجې یادې کړلې، وریجې یو بد عادت دادی چې وریجې صافوي. کله چې وریجې صاف شي په هغو اوبو کې یې فایبر هغه کوم چې پوخ دی سبوسي پوخ دی وریجو دی هغه ورنه ایسته کیږي. او په هغه کې ډېر ویټامینونه او معدني مواد د غوښې ایسته کیږي او صرف نشایسته پاتې کیږي چې شکر آسمان ته خیژوي. او بل ډوډۍ په سپینه ډوډۍ چې د غوښې مثلا دا پټوکه ایسته شوی وي، دا سپینه ډوډۍ صرف کاربوهایدرېت دی. په هغه پټوکه کې معدني مواد، په هغه کې ویټامینونه، د کانسر ضد سبوس، دا ټول په هغه کې ته نه ایسته کیږي. متاسفانه کبر د خدای پاک نه کوي. دا سپینه ډوډۍ د مال د سپینو بوسو ارزښت نه لري.
ډاکټر صاحب، رابوسو ودې ته چې د شکرې په ناروغۍ هغه کسان چې اخته دي هغه څونه توجه وکړي و خپل صحت ته، او دا ناروغي چې ده د بدن په کومو برخو کې زیات تاثیر کوي، یعنی توان ورته پېښوي؟
دا په ټولو بدن کې د رندوالي نه نیولې مثلا د پښتورګو ته مریضي و ادمې کفایې پورې، او د پښو رګونه چې بند شي نوروپاتي به هلته منځته راشي، حتی کیدای شي ګوتې او د بدن پښې د دوی نه مثلا خدا نخواسته دینه غوڅ شي قطع شي په ټول بدن باندې د دو هغه تاثیرات وي
تاثیر کوي. ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د اسرایلو د دفاع وزیر ویکتور لیبرمن د پنځشنبه په ورځ صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خپل استعفا وړاندې کړه. د اسرایلو د حکومت او د غزې د تړانګې د حماس د مشرانو ترمنځ د سه شنبه د ورځې د اوربند څخه وروسته د استعفا وکړه او د اقدام د نتنیاهو ملاتړ په پارلمان کې کم کړ. په نتنیاهو باندې فشار دی چې وختي انتخابات وکړي. د امریکا ژغ خبریالی زلتی کاهوک په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
د غزي د تړانګې او اسرایلو ترمنځ د سختو ډزو نه وروسته دغه اوربند وشو. دغه ډزې د 2014 کال د جنگ نه وروسته تر ټولو نه سخت جنگ و. او فلسطینیان او یو اسرایلی عسکر د شنبې په ورځ د غزې په جنوب کې د جګړې په وخت کې ووژل شلو. دا ناموزونه پیښه د میدرانې په تړانګه کې د اسرایلو د جاسوسۍ له ماموریت نه پیدا شوله. حماس په بله ورځ په ځواب کې په اسرایلو باندې د توغندیو باړونه وچلول. د تل ابیب د پوهنتون استاد یوزی رابی وای
In my opinion, Israel agreed to a ceasefire because it really considers kind of a full-scale operation in Gaza very complicated because of the approaching elections.
زما په نظر اسرائیل زکه قربان وک د غزه په تړانګ کې به بشپړ عملیاتو باندې غور کول. د انتخاباتو در نږدې کېدو په علت پیچلې وو او د غزې د چارو په علت د بنیامین او ډېرو نورو اسرایلیانو لپاره پیچلتیا پیدا کوله شوله چې فکر کوي د دغه جنجال حل نشته. لیبرمن د حماس سره اوربند دهشتګرۍ ته تسلیمېدل ګڼي. د اسرایلو د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن انوای
Transferring the $15 million in cash to the Hamas people in Gaza in the ceasefire after 500 rockets or close to 500 rockets.
The Gaza patalanga ke the Hamas khalko ta 15 million naq dollar ur kawal aw de Israel po junub mane de 15 ya 15 na kam تو غونډي و د توغول نو ورسته د هغه څه دي چې زمال تحمل نه په اخوا دي. دا څرګند خبره ده چې څوک په سیاست کې سل په سلو کې ګټه نشي کولی، مګر موږ ته په کار ده چې د یو څرګند حل په باره کې پریکړه وکړو چې کله د نرمۍ نه کار واخلو او کله نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په سعودي عربستان کې څارنوالان وایي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي په قضیه کې د 12 کسانو څخه تحقیقات کیږي. خاشقجي تیره میاشت د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې اول ووژل سو، بیا یې بدن ټوټې ټوټې سو. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان په رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په سعودي عربستان کې څارنوالانو ویلي دي چې د شمال خاشقجي په قضیه کې 12 کسان متهم شوي دي. چارواکو همدارنګ د 15 متهمینو لپاره د مرګ سزا غوښتلې. ترنوان وایي پلان دا و چې خاشقجي ته قناعت ورکړ شي چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي، خو د تحقیقونکو مشر د خپلواک نه ناوړه ګټه اخیستي او په خپل سر اقدام کړی. د ترکیې د استنبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې دننه د جمال خاشقجي د قضیې په هکله بیلابیل نظرونه ښکته پورته کېدل، خو بالاخره د سعودي عربستان حکومت ومنله چې هغه دننه په قونسلګری کې وژل شوی دی. د سعودي د څارنوال مرسیال شالان بن شالان اعلان وکړ چې د خاشقجي په قضیې کې 15 کسانو ته د مرګ سزا غوښتل شوې. په دې کسانو تور دی چې د خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی او یا یې هغه وژلی دی. کاغلی شالان همدارنګ ویلی دی چې د شپږو نورو کسانو سره به هم مناسب عمل وشي. د سعودي عربستان د څارنوال مرستیال کاغلی شالان په ریاض کې خبریالانو ته وویل چې په بهر کې د جمال خاشقجي ژوند کول سعودي عربستان ته یو ګواښ و، او په همدې خاطر د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد الاسیری یو ډله کسان د ځان سره د ترکیې د استنبول ښار ته وړي و چې خاشقجي ته قناعت ورکړي چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي.
النقائد المهمه قام بتشكيل فريق من 15 شخصا
د الاسيري پد ډاله کې 15 کسان ول چې پدریو ګروپونه ویشل شول. یو ډاله د استخباراتو، بل د مذاکراتو او دریمه لوجستیکی ډاله و. د مذاکرې د ډاله مشر جمال خاشقجی پیژاند او امر یې کړی و چې هغه باید یو خوندي ځای ته یوړل شي، خو په همدې پروسه کې هغه ووژل شو. د سعودي عربستان د چارواکي همدارنګ وویل چې جمال خاشقجی د سوک او چپیړې په جنگ کې وژل شوی. د فزیکی جنجال له وجې چارواکي مجبور شول چې خاشقجی ته د بیهوشۍ درمل ورکړي او لاسونه او پښې وتړي. هغه د همدې جنجال په دوران کې وژل شوی. د دې ټیم 15 غړو منلې ده چې خاشقجی وژلی، بیا د هغه بدن ټوټې ټوټې کړی او د قونسلګرۍ نه یې بهر ایستلی. ترنوال همدارنګه خبریالانو ته وویل چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان یو جوګپړی سلاکار سعود قحطانی ممنوع الخروج اعلان شوی. هغه نشي کولی چې د خاشقجی د وژل کېدو د تحقیقاتو په دوران کې د سعودي نه بهر ووزي. د خاشقجی د وژل کېدو نه وروسته ښاغلی قحطانی چې د ولیعهد محمد بن سلمان د اړیکو د څانګې مشر و، د خپل مقام نه برطرفه شو. د سعودي د غڅارنوال همدارنګه ټینګار وکړ چې محمد بن سلمان د دې عملیاتو په حقله هیڅ معلومات نه درلودل. په بیروت کې په امریکایي پانتون کې د سیاسي علومو پروفیسر هلال خاشان وایي چې دا به ډیره سخت وي چې سړی د سعودي عربستان په دې قصې باور وکړي. په سیاست کې اخلاق او اصول نشته او یوازې ګټې په نظر کې نیول کېږي، او زه فکر کوم دا به د امریکا په ګټه نه وي چې محمد بن سلمان د لاسه ورکړي. د سعودي چارنوالانو په دې قضیه کې دغه کسان د قربانۍ ګډور کړي دي. هغوی اول دې کسانو ته د خاشقجی د وژلو امر وکړ او اوس به همدغه کسان اعدام کړي. په همدې حال کې ترکیه ویلي دی چې د جمال خاشقجی د وژل کېدو ثبت شوی جریان یې اروپایي هیوادونو، امریکا او کاناډا ته ورکړی، او په دې ثبت شوي غږ کې ښکاره معلومیږي چې هغه څنګه او چا وژلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او دا هم دوه په زړه پورې رپورټونه چې زموږ همکار سید سلیمان شاه راټول کړي دي.
د متحده ایالاتو د ترانسپورټ د وزارت چارواکو د واشنگټن ڈی سی په متبره سیمه جورج ټاون کې واقع د یوې تاریخي ماڼۍ څښتن له دې امله 350,000 شپږ سوه یولس ډالره او 40 سینټه جریمه کړی چې د خپل کور د بڼې بېله اجازې د میګنولیا یوه خوشبوداره زړه ونه له بېخه ویستلې او د یوې بلې ونې څانګې قطع کړې وې. په دغه ماڼۍ کې یو وخت د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي ښځه جیکی کینیډي دېره وه، او د چارواکو په وینا دغه ماڼۍ د امریکا د ملي میراث برخه ده. د کور مالک او د اکیو کری په نوم د یو شخصي شرکت څښتن ډیوډ هوټجنز چې دغه کور یې څو کاله پخوا په خپلو شخصي پیسو اخیستی و، واشنگټن پوسټ ته وویل چې د میګنولیا کومې ونې چې هغه قطع کړې وې سوری له 1 سلو او 1 انچ زیات و او ډېر ځای نیولی و. له بلې خوا د واشنگټن اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ له مخې وړمه ورځ د لیګسی په نوم یو ګلابي رنګ نه قرات الماس چې د جواهراتو د یو نړیوال شخصي شرکت لخوا په جنیو کې په لیلام کې ودل شو، د هری وینستن په نوم یو تاجر په 50 میلیون ډالر واخست. د دغه شرکت د رئیس کریستی په وینا د تیرو 251 کلونو په موده کې یوازې 4 ګلابي رنګ الماسونه چې 10 قراته وزن درلوده پلورل شوي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.